په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته اشاره خلاست. په قطر کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د خپلمنځي بحثونو د پیلېدو په اړه په دې خبرونه کې خبر کو، او دا به هم واوري چې د کابل د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره په ټول ښار کې امنیتي کمرې ځای پر ځای کیږي. نور راپورونه هم لرو. پروانه د افغانستان سیمې ونړې په مهمو خبرونو پیلو. احمد شي بري وړاندې کوي.
په قطر کې د افغانستان خبري تر اوسه نه دي شروع شوې. د افغانستان ولسی جرګې د ژمي رخصتۍ وځنډولې، او د بلوچستان په کوټه کې د هزارو اعتراضي پرلت نن د څلورمې ورځې په مخه روان دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري لاندې پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. د دې پلاوی ویغړی شریفي زرمتی رسنیو ته پاستولې پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور بند وي.
څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلې دوته چمتو دي، خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو تکشینی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای تر هغه چې د راتلونکو 1400 کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی استول شوی، دوی په دژم رخصتۍ پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پوري چې ملی بودیجه د ټول ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمي پر رخصتۍ نه ځو.
ولسی جرګې تیره اونۍ د 1400 کال بودیجه رد کړه او ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نږدې 1350 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 10 میلیونو ډالرو په لګښت نوې امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې په 2008 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي. خو د ښاغلي مراد په وینا نوې کمرې به په ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال وي. تاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکی اندخوی پل خمري د برېښنا د لېږدېدو پروژه او له ترکمنستانه د انټرنیټ له لارې د نوري فایبر پروژې پرانستل شي. د دې دریو پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې چنن خبره شو راغلی دي چې ښاغلی مردوف په پلنډ راتلونکو کې افغانستان ته راشي. د خبر پاڼې له مخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د ګاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په غور ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو له درې ورځني توقف وروسته خپل خبرونه بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل د وژلو په اعتراض خپل خبرونه بندې کړې وې. بسم الله عادل د مرحوم په 12مه د ناپیژاندو وسلوالو له لوري په مرکز فیروسکو کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د یو لسکان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو یو لس هزارو وګړو کې وطن د افغانستان دی چې د یکشنبه سهار وختي د کوټې په 50 کیلومتري په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت سایت ورخلی او هغوی ته یې وویل چې ترهګر یوازې د هزارو نه د ټولو دښمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بےچارے
ظلم یہ واضح سر نہ بلکہ دا ٹول سرس ہوئی دی دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چپنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجیلی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کوم چپ صوبہ کی بعد امنیت پرٹنگول لپارا حکومت ٹول گامون پورت کوی.
پرلت کونکو په جواب کې ویل چې تر هغه خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نبی ورخلی. د دې برید مسولیت داعش منلی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویلی دی چې دا یوه پارونکي او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پرون ناګورنو قرهبخ ته تللی وو. هلته یې د بیلتون غوښتونکو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام یې ورسره لاسلیک کړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې لیلا ابولایوا په یوه بیان کې ویلی دی چې له ناګورنو قرهبخ څخه د ایوازیان غیر قانوني لیدنه کتنه د سولې له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوه. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحده ایالتونو د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الیکټرل کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایدن لخوا د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستی رسمي ګام دی او پخوا په معمول ډول دا غونډه ترسره کېده، خو سږ کال د دې لپاره لانجمنه شوې ده چې ټرمپ نتیجه رد کړې ده. همداراز د جمهوري غوښتونکو لږ تر لږه 14 سناتورانو او د دې ګوند د استازو جرګې 134 غړي ویلي دي چې د یو شمېر ایالتونو نتیجې به وننګوي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریده. د افغانستان د دولت د سولې مرکز چې پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پای لپاره چمتووالی نیسي.
زمون شتیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي تر څو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوي امنیتي تدابیرو تابع
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
له غیر مسؤول وسلوالو څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه هم اوریدلای سي.
دوی شخصي محبسونه لري. په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې نن اعلانېږي او په دوه منیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام د کتاب د اهمیت او لرغونتو په اړه اوریدلای سي.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د ترلاسه وسی.
د بشري حقوقو ونیس پروګرام هم لرو. په دې وسات کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانی یم. په تخنیکی چارو کې میرحمت سفیر ساده. وژده د خبرونې د سرموزته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د رسیدلي افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرحي کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایي د ناجی انوري د خبره ازادي رادیو ته وکړه. نور حال به کابل زما د همکار څخه واورو. بلې مهرباني وکړئ تاسو راتوې چې اغلی انوري په دې اړه نور څه ویل دي.
د خطر په پلازمینه دوه کې د سولې بین الافغاني دویم پړاو مذاکراتو په لیدو ته چمتووالی روان ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوه ته رسیدل یو ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیان وری وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو د چمتووالي لپاره خپل منځي ناستې پیل کړې دي. اغلی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د ویلاند مودې د پاره افغانستان ته تللی وو پرون د ماسپخین وروسته قطر ته راورسید او نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دي. زمون شتیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي تر څو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
له شاوخوا درې میاشتو اوږدو بحثونو وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوو د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه وکړه. دواړه لور یو بل ته خپل پیشنهادي اجنډاوې وسپارلې او هغه مهال پرېکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوي اجنډاو په اړه به د خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د مذاکراتو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. زلمی خلیلزاد تیر ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تېر ورځ ناوخته زلمی خلیلزاد له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب او له نورو چارواکو سره کتلي دي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به له ولسمشر محمد اشرف غني سره څه وخت وګوري. ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد له کابل وروسته ترکمنستان ته او بیا له هغه ځای وروسته قطر ته ولاړ سي. دغه تر اوسه پورې هغه کوم معلومات چې موږ را جمع کړي وو په دې اړه که نور پرمختګونه را مخې ته راغلل له درنو اورېدونکو سره به یې شریک کړو.
یا بلې ارزیز زه ته مننه کوم دوستانو که لې وی خو د سولې خبرو لپاره هڅه کوي، بل خو په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې لګول کیږي. دا خبره د جمهور رئیس د لمړي مرستيال دفتر ازادي رادیو ته کړه. د افغان چارواکي وایي چې دغه اقدام به د ترهګرۍ زبریدونو او جنايي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه هم زما همکار له کابل راپور راکوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړ کړ چې په ښار کې امنیتي کامرې ډېرې کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال دفتر وایي چې دا کامرې به پرمختللې وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو عوامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کامرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروریستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تروریستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټولې سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کی.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کیږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلی مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت ویان طارق عادل رسنوی ته په واسطولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندانې ګټور نه بولی.
زه فکر نه کوم چې دا کمرې دومره مؤثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ خصوصا کابل کې جنگ استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي چې کوشش وسی پر اپراتیکي مسایلو باندې اپراتیکي کارمندانو باندې چې د استخباراتو په توسط باندې موضوع کنټرول شي زما په نظر به شخصي وي. مین نه څوک پر وژا باندې راوړي نه په لاس کې راخي
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې، خو د جمهوري ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغو کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نسوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي. په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لا پسې پراخې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هم پر یو امنیتي مسله تمکیجو د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غراز د تخار د مرکز تعلقان اړوند یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې د مسؤولو وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالي اغلاوي، انسان تښتونه، مرموزي وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي له دې وسلوالو څخه لري. نور جزئیات زما د همکار په راپور کې اورو.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند د سنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د سنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله صمیم ازادۍ راډیو ته ادا وکړه چې د نامسؤلو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او ناموس ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سنځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي،
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سره نه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤلینو د مرکز سره دغه شریک یو، په موږ باندې دغسې په وتک درې زره کور رقم وتک یاست. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک دا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل،
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي، د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه، داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي، خو د تخار سیمه ییز چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي،
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري، دغسې چې خلک ادعا کوي په پتې باندې یا په بل باندې دې رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دې رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاص د رادیو اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو لزیاتو مرستو سره سره لا هم تیارې شپې صبر کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریزې او بادي برېښنا تولید سي، د نورو هیوادونو له احتیاج به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به حل سي. نور حل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د زمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمدزی وایي،
ستونزه ټوله بیرته راجی کېږي چې مونږ زیاتره پانګونه په بهرنیو هیوادونو کې کړې. که چېرته بهرنیو هیوادونو څخه مونږ لاس واخلو او دغه مصارف چې مونږ هلته ترسره کوو په داخلي په زیربنایي برخو باندې، په سیندونو باندې، په لمریزې برېښنا باندې مونږ مصرف کړو، دا به لرې نه وي چې مونږ یو ښې برېښنا ته ورسېږو.
په کابل کې چې دا مهال لوړپوړیزي ودانۍ ډېرې جوړې سوي، د کوټو د روښانه کولو تر څنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار بل اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی، وایي د برېښنا ستون ته د نور په پرتله ځکه اړتیا زیاته ده چې سروکار یې له ټکنالوژۍ او کمپیوټري کارونو سره دی. دی وایي د برېښنا قطع کېدو له زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کړو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. نو موږ هغه د کمپیوټر خپله برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کېږي، همدارنګه کور کې له بعض ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
د کابل لغه خاریان ځکه د برېښنا له ستونزو شکایت کوي چې له دوه ورځو را په دې خوا د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د دولس ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د زرو میګاواټو په ظرفیت یو سبسټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برېښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برېښنا له امله قطع شوی. نو زموږ تخنیکي ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوي چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامداره توګه له وارداتي برېښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برېښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته د 2.5 میلیونه ډالر نیولې تر 300 میلیونه ډالر د وارداتي برېښنا لګښت پیسې ورکو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې لخوانه ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شي په کور دننه د شته طبیعي منابعونه په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاص ده رادیو اوری دوستانو په کابل کې څلور بجې او یو وشت دقیقې سوې د خبرونو متر پنځو بجو ده. خو اوس د نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لمنځه د یوې نتیجه څرګنده سو او د دیموکرات ګوند غړی یې ګټونکی اعلان سو. د دغو انتخاباتو نتیجه د دواړو ګوندونو په تیر بیا د دیموکراتانو لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پال ګوند په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر یې سل دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 840 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېرې رای وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړی دی. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ څنګه په څنګه سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د 3 نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په 3 نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 500 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون لمخې په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د 3 نیټه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوه کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي له لارې استول شوي شمیرل شوی، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سنا جرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلی دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشې د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځان ته اړولې ده.
سمجه خلاصه د ایرادیو ری دوستانو بیر ته افغانستان تر ازو د خوست ولایت ته چیرې چې لسګونه ځوانانو یې بې وزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو در ټولولو کمپاین پیل کړ. دا رضاکار ځوانان د شهر په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او بې وزلو سره د مرستې په خاطر لا غوښت نوي او کاریدلې توکي راټولوي. په دې اړه له خوست زما همکار یو راپور لنی.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوان نوم ورکړل شوی، د لینکن ښوونیز مرکز، ولسی ملاتړ برنامې، اطلاعات او کلتور، همدارنګ کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهرباني او زړسوی وکي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمني توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهرباني دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلاره چول شوی دی. هغه ورونه او خیاندې چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شایان لري غواړي د مهرباني دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خیاندې چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لومړنی قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهرباني دیوال ته دوامداره پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نوی او مخلو توکو دراغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیسته ده.
زه معیوب یم، نور روغ ځوان نه ده هله کې چې تاسو مونږه ډیره برخه کې وخلئ. ځکه معیوب یم په دا مې بخ په ګردم په دا خاطو برونو کې دوستو ډېر غجړی کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډیره برخه کې وخلئ.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نورو سیمو او ولایتونو له ځوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه ترسره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زموږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی یعنی وخت چې دغه سمنونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپل ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغه برنامې لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل کله ټول قومونو یوای وډل ځوانان په خپل سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډیره یو بیوزلو کورنیو سره به د ژمنیو توکو صنعت مرسته شي وي.
دلته د ډیرش نه زیات قومونه وسیږي، دغه قومونو ټول ځوانان زما د هیله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په عین زمان کې تجار نظمنګا چې حلال رزق ګټي چا کسان چې زمې دی او ساړه به کیږي او غوته لباس فرور سي.
د خو ځای چارواکو ول د ملي دسترخوان د برنامه په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک تو کوم رستي روان دي. خو د افغانستان له ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډیر شمیر کې داخلي بزایشي پکې استوګ نه لري او هغه تل رسنوي سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیو نه شکایت کړي او د مرستو غوښتنه کړي.
ستاسو له پیغامونو
موږ د لرو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو. د لسمش څخه له لرو چارواکو څخه موږ ته د پکتیکا مرکز شرنه کې د مالدانو د شهیدانو حقوق نه راکول کېږي. د شپږ نوي د اووه نوي تقریم ته نه نوي لکه د 2016 کال ده یوویشتم کال د بر شو چې موږ ته د نه دښې برښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي. هغو سره موږ کول راسره کړو چې موږ تاسو پیسې واله کړو، خو پیسې ته یو برسېره موږ کوله سوي نه. موږ سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دي چې موږ سره زیاتی کېږي. کله د سره یو بل ته انتقال، کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پوچ پاش ویل کېږي. د تاسو غالي راډیو نه ډېره مننه. زما پیغام لوکرو چارواکو ته رسوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم الله چې د کاتزل لنډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکلو وبن لري او داسې وبسکی چې هوا د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلک ډېرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله دا ده چې زموږ دا پیغام لوړ فرو چارواکو ته ورسوئ چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا دې موږ هم درته خبره کړه او کبیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولای سي چې د پیغام سپتون کې دستګاله لري ازادي راډیو سره شریکې. موږ به اړوندو مسلینو ته ورسو. په دې سره ورسېدو کابل کې 4:10 ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لانه دی پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلېدو ته چمتو دي خو تر اوسه یې دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي تر هغو چې د راتلونکي 14 کال بودیجه ولسي جرګې ته نوي سپارل شوې دوی به د ژمي رخصتۍ پیل نه کړي. په کابل ښار کې به د 100 میلیونه ډالرو په لګښت نوي پرمختللي امنیتي کمرې نصب شي. تاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکې اندخوی پل خومبری د برېښنا د لیږدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له 3 ورځې توقف وروسته خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د 3 ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وشل کېدو له کبله پرلت دوام لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر اعتراض کړی دی او ویل دی چې دا یو پارونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. تمه ده چې کانګرس نن یو غونډه وکړي او د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الکترال کالج رایې تایید کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. خو اوس به د افغانستان د سپورت له ډګر نوې پرمختګونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د روزونکو لپاره د روزنې شپږ ورځنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډی درجې دغه روزنیز کورس 23 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د ډی درجې په دغه روزنیز کورس کې 23 تنو روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د روزونکو د روزنې دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي روزونکي همایون همدرد له لورې پر مخ یوړل شوه. د دې پروګرام روزونکي کولی شي چې د 30 درجې لیسانس په کټګورۍ کې هم برخه واخلي. د ژمی و شو سیالۍ چې د 3 شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د وش پیته کلبونو د 250 لوبغاړو ترمنځ وشوې. ښاغلی یوروش وایي د دې سیالیو د پیل هدف د کابل منتخب ټیم لپاره د ځوانو استعدادونو موندل و. د ده په وینا له 250 تنو څخه اتیا یې د غوره استعدادونو په توګه پیژندل شوي. ویل کېږي چې دغه اتیا تنه به د هود په میاشت کې بیا ځلې ولوبېږي او د اولمپیک سیالیو د ساتنې لپاره 220 حکران روزل کیږي. د توکیو د اولمپیک سیالیو د جوړولو کمیټه وایي دوی د روان اولمپیک سیالیو د خې ساتنې په خاطر 220 حکران روزي. د یادې کمیټې مسؤلانو له رسنیو سره په خبرو کې ډاټ ورکړی چې دوی به په دې سره وکړی چې د روان اولمپیک سیالیو پر مهال د سایبري بریدونو ښه مخنیوی وکړي. سرچینه وایي د حکران د نړۍ له معتبرو شرکتونو ټاکل کیږي. د یادې کمیټې مسؤلان وایي دا لوبې را رواني اوړي کې ترسره کیږي. اکل شوې وه چې دا لوبې د 2020 کال د جولای په 23 جاپان په توکیو ښار کې وشي خو د کرونا ویروس له امله دا لوبې وځنډېدلې.
دوستانو په کابل کې 4:04 سوې. د ژمنې سره سم د دو اونیز پروګرامونو د خپرېدو وخت راورسېد. اساسي او بشري حقونه به لومړی واوري او ورپسې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب باندې خبرې کوو. اورېدو ته را سره پاتې سئ.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلاره معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده.